د ماسپخین دوه بجې شوې. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. السلام علیکم. تر اوو بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار امان الله امیرزای ستاسو هرکلی کوو. نن د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده او په دې او ساعته خبرونه کې هم تر ډیره په دې اړه مطالب لرو. همداراز په راپورونو کې به واورئ چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د څار او ارزونې خپلواکه کمیټه وایي لا هم د افغانستان په ځینو وزارتونو او ادارو کې پراخ اداري فساد شته. نور موضوعات او د ازادۍ رادیو دوه اونیز پروګرامونه کور کلی او د لوبو له میدانه هم په همدې یو سات کې اوریدای شي. خو په پیل کې خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې چې څو شیبې وروسته وړاندې کیږي و باورئ چې په نړۍ کې نن تر 1.5 میلیارد زیاتو مسلمانانو روژه ونیوه او په یوروزون کې د شاملو هیوادونو د اقتصاد وزیران نن په لوکزامبورګ کې د یونان د مالی بحران په اړه خبرې کوي. تر هر څه مخکې صفی الله ستانکزای د افغانستان کورنی خبرونه اوروي.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه میک اندېښمنه ده چې د افغانستان په ځینو ادارو کې اوس هم پراخ فساد روان دی. د بشري حقونو خپلواکه کمیسیون وایي سیمه ییز پولیس له خپلو صلاحیتونو ناوړه ګټه اخلي او د بلخ چارواکي هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې ګواکې د عطا محمد نور په مشرۍ عملیات د ملیشه ځواکونو لخوا ترسره کیږي. پوره خبرونه. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه میک اندېښمنه ده چې د افغانستان په ځینو ادارو کې اوس هم پراخ فساد روان دی. د دې کمیټې سرپرست عبدالعزیز آریایی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په قراردادونو او د عامه خدمتونو په ادارو کې فساد روان دی او په وړاندې مبارزه باید چټکه شي. خو د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وایي چې فساد موجود دی خو حکومت یې د ورکولو لپاره قوي سیاسي اراده لري او خپلې ژمنې په دې برخه کې عملي کولای شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواکه کمیسیون وایي سیمه ییز پولیس له خپلو صلاحیتونو ناوړه ګټه اخلي. د کمیسیون ویان رفیع الله بیدار له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې سیمه ییزو پولیسو تر ډیره په شمال او شمال ختیځو سیمو کې له قانون سرغړونې کړي او یو شمېر ماشومان خپلو لیکو ته جذب کړي دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې د کم عمره کسانو د جذب په اړه جدي اقدامات کړي او تر ډیره پورې دا ستونزه حل کړې ده. امنیتي کارپوهان هم ټینګار کوي چې که قانون پلی شي سیمه ییز پولیس تر نورو ځواکونو په مکه د وسلوالو مخالفینو پر ضد ښه نتیجه ورکولای شي. د بلخ ولایت چارواکي هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې ګواکې د عطا محمد نور په مشرۍ عملیات د ملیشه ځواکونو لخوا ترسره کیږي. د بلخ د سرپرست ولی ویاند منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د بشري حقونو ډلې په دې اړه بې ځایه رپورټونه خبره کړي چې ګواکې په پوځي عملیاتو کې هغه ملیشه ځواکونه شامل دي چې د بشر ضد په جنایتونو تورن دي.
ما در ولایت خودم مرکز امانگی اوسیسیتی داریم. ما اوسیسیتی
ها موږ په خپل ولایت کې د پوجانو د همغږی مرکزونه لرو. د همدغه مرکزونه د پلان لمخه عملیات کیږي. د بشری حقونو ډلې مخکې هم ورته رپورت خبر کړی او اوسنۍ هم یو بیا اساس رپورت ده.
بلخ نشر کړو دا گزارش کامل از دی بنیاد و بی اساس است.
په بلخ کې د ولسوالۍ د تصفیه په هدف عملیات پیل شوي او د بلخ د سرپرست والي ویاند وایي چې دا عملیات دوام کوي. په دې وروستیو کې د بشري حقونو څار ډلې عطا محمد نور تورن کړی و چې په عملیاتو کې رهبري کوي او ملیشه ځواکونه کاروي. او د افغانستان خلک په دغه هیواد کې د جګړو له ښکېلو خواوو غواړي چې د روژې په میاشت کې د اور بند وکړي. یو شمېر عامو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې لږ تر لږه په روژې میاشت کې د بېګنا ملکیانو د وژل کېدو د خبرونو د اورېدو زغم نه لري او په کار ده چې د جګړې ښکېلې خواوې دا خبره ومني. دغه افغانان په داسې حال کې د جګړو له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کوي چې وسله والو طالبانو د اوربند خبره رد کړي او افغان حکومت هم د جګړې په وړاندې د جګړې په مسالې ټینګار کړی دی. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته احمد شیبر تر اوروي.
د هغو هیوادو د اقتصاد وزیران نن په لوکزامبورګ کې راغونډې شي چې ایرو پکې چلی شي. د ایروزون دغه وزیران ډیر لږ هیله مندي چې د یونان د پورونو د بحران په اړه یوې موافقې ته ورسی شي. تر غونډې مخکې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل دا لا هم په دې باور ده چې د اتن اروپایي ټولنې د پیسو د نړیوال صندوق او د اروپا د مرکزي بانک ترمنځ ممکنه ده چې یوه موافقه وشي. تر غونډې مخکې د یونان د اقتصاد وزیر ویلي وو دا د اتن سیاسي او اخلاقي وظیفه ده چې له پور ورکوونکو سره وي موافقې ته ورسیږي. خو داسې نه ښکاري. یانس واروفاکس تېره ورځ په پاریس کې خبریالانو ته وویل
Eurogroup meetings are not designed
د اروپای ډلې غونډه په داسې حال کې نه جوړیږي چې نوې خبرې وارلمخه شوې وي. زه باور نه کوم چې دغه چمتووالی دې نیول شوی وي، او دا زما نظر دی چې اوس باید د سیاسي مشرانو، د دولتونو د مشرانو، د وزیرانو او د ټولنو د مشرانو په سطح یوې موافقې ته ورسیږي. د ایروزون هیوادونه له یونانه غواړي چې د 2 میلیارد ایرو په ارزښت لګښتونه راکم کړي څو د نور پور معاملې ته لاره هواره شي. یونان باید د جون تر اخیره 1.5 میلیارد ایرو د پیسو نړیوال صندوق ته ورکړي څو نور قرض دغه هیواد ته وسپارل شي. د یونان مرکزي بانک تېره ورځ خبرداری ورکړ چې تر فشار لاندې حالت کې ممکن له ایروزون او اروپایي ټولنې ووځي. د یونان مرکزي بانک همداراز ویلي دي که چیرته کومه موافقه ونه شي نو د یونان ورو اقتصادي بهیر ممکن چټک شي. د روسیې د اقتصاد وزیر الکسی الیکیف وایي که چیرته اروپایي ټولنه پر روسیې بندیزونه تمدید کړي، ماسکو به د اروپایي ټولنې پر زراعتي محصولاتو خپل بندیز ته ادامه ورکړي. الیکیف د روسیې یوې خبري سرچینې ته نن وویل چې د اروپایي ټولنې پر محصولاتو بندیز د هغوی له بندیز سره ارتباط لري. کله چې د روسیې له اقتصاد وزیره پوښتنه وشوه چې د اروپایي ټولنې پر نورو وارداتو هم بندیز ممکنه دی چې روسیه یې ولګوي، ده وویل چې دا له احتماله لرې ښکاري. د اروپایي ټولنې د امریکا د متحده ایالاتونو او یو شمېر نورو هیوادو له تیر کال راهیسې پر روسیې د دې لپاره بندیزونه لګولي دي چې ولې د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړې ده، او له ادعا سره سم د اوکراین په ختیځ کې د روسیې بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. خو له همدغو هیوادو څخه روسیې د لبنیاتو، غوښې، کبانو، میوې او سبزیو پر وارداتو بندیز لګولی. تمه ده چې د جون په 22مه اروپایي ټولنه د شپږو نورو میاشتو په مخه پر روسیې لګولي بندیزونه تمدید کړي. دغه بندیزونه اقتصادي دي او د انرژۍ او پوځي سکتور په برخو کې دي. په نړۍ کې تر 1.5 میلیارد ډیرو مسلمانانو نن روژه پیل کړه. سږکال سعودي عربستان، افغانستان، مصر، ایران، اندونیزیا او د نړۍ اکثرو هیوادو په یوه ورځ روژه شروع کړه، خو په پاکستان کې له خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو پرته په نور پاکستان کې سبا روژه ده. نه تنه د امریکا په کارولینا ایالت کې په یوې پخوانۍ افریقایي کلیسا کې د ډزو پر مهال وغوښل شول. مسؤولان وایي چې 8 تنه نن د چارلسټن په سیمه کې د کلیسا دننه وغوښل شول او یو تن وروسته سا ورکړه. په وژل شویو کې د کلیسا مشر هم شامل دی. یو تن هم ټبي شوی او روغتون ته انتقال شوی دی. پولیس اوس د یو 24 کلن سپین پوستې په لټه کې دي چې ویل کېږي د دغه کسان وژلی دي. چاد وروسته تر 2 ځانوژونکو بریدونو پریکړه وکړه چې تر دې وروسته ښځې حق نه لري چې داسې حجاب واغونځي چې مخونه یې پکې پټ کړي وي. د چاد حکومت د نایجیریا افراطي ډله بوکو حرام د جون په 15مه په مرکز انجامنا کې په ځانوژونکو بریدونو تورنه بللې ده. دې 14 تر 1300 ډېر کسان ووژل. د چاد سرریاسم ګالیزیوب پاهیمی دیوبات تېره ورځ وویل هر هغه حجاب چې سترګې پکې پټې شي له هغه وسلوال د لهغه وسلوال د پټېدو استفاده کوي. نو پر دغه حجاب بندیز لګول شوی دی. د چا سرریاسم زیاته کړه چې سرغړوونکي به زنداني شي او امنیتي ځواکونه به ټول هغه حجابونه چې سترګې پکې پټې شي په بازار کې وسوڅوي. د خبرونو پای
مغاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول هیواد کې او د اف ام پسل 0.5 چپه په پلازمینا کابل او څولو یو خارونو کې خبريږي. وړاندې به واورئ چې د فساد پر ضد د مبارزې د څارنې یوه ټولنه وایي د افغانستان په دولتي ادارو کې فساد لا هم شته. د ننګرهار ولسوالۍ په غنیخیلو ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره د ماشومانو اوبخې د ننګرهار ولایت په غنیخیلو ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د ګوزند یا پولیو پر ضد واکسین تطبیق شو، او د طالبانو په بیگانه حمله کې د هلمند موسی کلا ولسوالۍ کلینیک وسوځید. د افغان حکومت او نړیوالو مرستندویو هیوادونو چارواکو د روژې د رارسېدو په مناسبت د سولې هیلې څرګندې کړي، خو آیا دا امکان شته چې د نړۍ ټول مسلمانان په یوه ورځ روژه ونیسي او په یوه ورځ اختر ولمانځي؟
که اسلامي علما وتوانېدلی شي چې په آینده کې یو وحدتي نظر ته ورسیږي او په یوه ورځ باندې روژه شروع کړي او په یوه ورځ باندې اختري.
د لوبو له ډګره 19 پروګرام کې مو د هیواد د کانګ فو د فدراسیون له مشر سره د ملي ټیم د غوراوي پر لوبو خبرې کړي.
د دې مسابقې نتیجې دا شو چې موږ وکولای شو چې مدیر چې ښه تکړه ځوانانو د کانګ فو ملي ټیم ته انتخاب وکړو.
دا خبرې اترې د کور کلی له 19 پروګرام سره یو ځای د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زمونږ خاکله ازادۍ رادیو اوري. د فساد پر ضد مبارزې د څار او ارزونې خپلواک ګډه کمیټه وایي چې لا هم د افغانستان په یو شمېر وزارتونو او ادارو کې پراخ اداري فساد شته. د دې کمیټې سرپرست عبدالعزیز آریا له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل د دوی ارزونې ښیي چې د فساد د قراردادونو او د عامه خدمتونو په څانګو کې اکثرا فساد شته. په ورته وخت کې د حکومت اجرایه ریاست مرستیال ویند په ځینو حکومتي ادارو کې فساد مني، خو وایي چې په حکومت کې د فساد د له منځه وړلو لپاره قوي سیاسي اراده شته او په برخه کې به او حکومت به په دې برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ وي. له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
په داس حال کې چې افغان حکومت وایي د اداري فساد پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړې، خو د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه وایي چې له دې مبارزې سره سره اوس هم په ځینو حکومتي ادارو کې پراخ اداري فساد موجود دی. د دې کمیټې سرپرست عبدالعزیز آریا له ازادۍ راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل د دوی موندنې ښیي چې تر ټولو زیات فساد د قراردادونو او تدارکاتو په برخه کې او همدارنګه د عامه خدمتونو په ادارو کې موجود دی.
آسیب پذیر سانگ اول خود تدارکات او قراردادونه ده، او دویم د قراردادون و د تطبیق خبره و طول د عامه خدمات و سانگ همدارنگه د شهدا و معلولین و د تقاعد او د تحصیلات عالی کانکور او همدارنگه اسناد ورکول پروسه هم حتی په وزارت خارجه که مشکلاتونه پده که دیر زیاد ده.
دا پداس حال که دا چه ولسمشر محمد اشرف خانی دا لوده پا مراسمو که ویلی و چه لیداری فساد سر مبارزه پا کاری لمرتوبونه که ده. د ملي وحدت حکومت د کار په پیل کې د کابل بانک قضیه وڅېړله چې یو شمېر مجرم پیژندل شوي کسان یې بندیان کړل. د ښار جوړونې وزارت ځینې لوړ پوړي چارواکي چې په فساد کې ښکېلو څارنوالۍ ته یې معرفي او همدارنګه د ملي دفاع وزارت هغه قراردادونه هم لغوه کړل چې پراخ فساد پکې موجود و. د فساد په اړه په یو نړیوال راپورټ کې راغلي چې افغانستان د خپل پخواني بد حالات نه اوس څلور شمېرې مخکې شوی ده. بلخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړې مفتش ادارې یا سیګار له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت هڅې د تېرې ادارې په پرتله ښې ارزولې دي. سیګار ویلي چې په تېرو کلونو کې د اداري فساد له امله پیدا شویو ګواښونو ته پاملرنه نه کېدله او په دې برخه کې سلګونه میلیونه ډالره ضایع شوي دي. په ورته وخت کې د حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویان مني چې په ځینو حکومتي ادارو کې د فساد ستونزې موجودې دي او وایي چې له منځه وړل یې وخت نیسي. جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل حکومت د بهرنیو مرستو راجلبولو او له ملت سره د کړیو ژمنو له مخې مجبور دی چې په حکومتي ادارو کې اداري فساد له منځه یوسي.
حکومت به فساد سره مبارزه ته په خیر اړه لري. حکومت ژمن دی چې فساد له منځه یوسي. افغانستان له خلکو سره او حکومت ژمنه کوي چې فساد له منځه وړي او پر دغه ژمنه حکومت درېږي. د فساد سره یې مبارزه پیل کړې ده. فساد به تر اوسه لا هم یو مخ ورک شوی نه وي او په درجه توګه باندې دغه مبارزه نتیجه ورکوي او فساد بل ادارات څخه ورکیږي.
د چارو څېړونکي وایي که چیرې افغان حکومت نړیوالو ته قناعت ورکړي چې له اداري فساد سره په مبارزه کې ژمن دی او په دې برخه کې جدي هڅې کوي، نو افغان حکومت به د نړیوالو مرستې راجلب او هغه مرستې چې مخکې له افغانانو سره ژمنې شوې وي هغه به هم افغانستان ته وسپارل شي.
د فساد په موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د مرستو د څارنې ټولنه یا سیګار غواړي معلومه کړي چې څومره پیسې پر هغو ښوونځیو لګول شوي چې اصلا موجود نه دي او یا تړلې پاتې شوي. د افغانستان د معارف په برخه کې د پراخ مالي فساد موضوع وروسته له هغه رابرسېره شوه چې د پوهنې نوي وزیر د هغو ښوونځیو په نوم د مصرف شویو پیسو یادونه وکړه چې یا له سره نشته او یا هم د ناامنیو له کبله تړل شوي دي. رضوان مراد په دې اړه د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د راپور جزئیات اوروي.
د امریکا متحده ایالاتو په وار وار له هغو لاسته راوړنو یادونه کړې ده چې د هیواد د افغانستان د پوهنې له سکتور سره د مرستو له لارې لرلې دي. خو د افغانستان د پوهنې په برخه کې د مالي فساد په اړه وروستي رپورټونه ښیي چې د امریکا د دې لاسته راوړنو په اړه مبالغه شوې ده. د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس آی ډي لخوا خپرې شوې شمېرې ښیي چې په افغانستان کې د 2002 کال او 2013 کلونو ترمنځ د زده کوونکو شمېر له 9000 څخه 8 میلیونو ته لوړ شوی دی. راپورونه وایي په افغانستان کې ښوونځیو ته د تلونکو زده کوونکو په اړه د یو ایس آی ډي لخوا په خپرو شویو شمېرو کې لاسوهنه او مبالغه شوې ده. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو سرمفتش جان سوپ کولیو سایډي غوښتي چې په دې اړه د نوموړي ادارې یا سیګار ته معلومات ورکړي. جان سوپ کو د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې ته په یو لیک کې ویلي آیا یو ایس آی ډی کوم تخمین لري چې څومره پیسې پر خیالي ښوونځیو، خیالي ښوونکو او د پوهنې پر خیالي چارو لګول شوی دی؟ د سیګار په وینا د 2015 کال تر مارچ میاشت پورې د یو ایس آی ډی لخوا 88 میلیون ډالر د افغانستان د پوهنې په برخه کې لګول شوی دی. د سیګار مشر د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د مالی فساد په اړه د نوي وزیر وروستیو څرګندونو ته هم اشاره کړې ده. د افغانستان د پوهنې نوي وزیر اسدالله بلخي وای تر د مخ کې په دې وزارت کې پراخ مالی فساد او د هغو ښوونځیو او ښوونکو په نامه زیاتې پیسې ویستل شوي چې اصلا موجود نه دي او یا هم د ناامنۍ له امله تړلې پاتې دي. نوموړي دا څرګندونه ولسی جرګې ته وکړې.
د بعضی مناطق ناامن مکتبه وجود نداره ولی امکاناتش، امتیازاتش، پول معلمش و چی و چی و چی گرفته میشه.
خود پوهنه پخوانه وزیر د خونځیو او زده کوونکو په اړه د یو ایس آی ډی لخوا د خبروشو شمیرو دفاع کوي او دا ردوي چې ګواکې د ده د وزارت پر مهال د پوهنې په برخه کې مالی فساد شوی دی. فاروق وردک ازادي راډیو ته وویل
دا یو سیستم موجود دی، دواله کوډریش په څه زره کسان کار کوي، کمپیوټري نظام دی، هلته سب تو رجستریشن د معلم او معاش د وزیر د خانه دی توده شوی، معاش د وزارت مالیه له خوا توده شوی، د مستوفیت له خوا توده شوی دی.
افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د څار د ادارې مشر جان سوپ کو په افغانستان کې د امریکا د مالی ورکوونکو د پیسو د ځای کېدو په اړه ویلي موږ د دې لپاره په افغانستان کې یو چې د یو داسې افغانستان د جوړېدو لپاره کار وکړو چې د خپلو خلکو ملاتړ ولري، څو بد عناصر له صحنې لرې وساتي. د نوموړي په خبره د خلکو دا ملاتړ هغه مهال له لاسه وځي کله چې ستاسو لخوا جوړ شوي څیزونه او آبادی له منځه ځي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په مساکله ولسوالۍ کې د تیر شپې په جګړه کې د ولسوالۍ کلینیک سوځیدلی. د هلمند د عامې روغتیا ریاست هم د دې کلینیک د سوځیدو مسله مني. د هلمند د والی ویاند وایي تیر شپه په مساکله کې درنه جګړه وشوه چې دواړو غاړو ته پکې تلفات هم اوښتي دي. عمر ځواک ازادي رادیو ته وویل اوس په کجکی کې هم چې د تیرو څو ورځو راهیسې تر سختو حملو لاندې و وضعیت ښه دی او هغه سیمې بیرته د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي چې مخکې له لاسه وتلې وي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو خبریال الیاس دایره کوي.
د موساکله ولسوالۍ پر ودانۍ د تیر شپې په برید کې دوه پولیس وژل شوي او د ولسوالۍ د کلینیک ودانۍ دوا او هلته د عجلو پیښو دپاره موجود دوه امبولانسونه هم سوځېدلي دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ټول په دې برید کې چې ګڼ شمېر طالبانو ترسره کړی دی، یو شمېر طالبان هم وژل شوي خو دقیقه شمېره یې ونه ویل. ځواک ول طالبانو د ولسوالۍ د بازار د یوه مارکیټ نه په استفادې د ولسوالۍ پر ودانۍ برید کړی او د کلینیک ودانۍ هم په درنو وسلو وشتلې او سوځولې ده. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبیجان ملاخیل بیا وایي په دې برید کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. ملاخیل د کلینیک په اړه څه ونه ویل خو سوځېدلی ځای د ولسوالۍ د بازار یو دکان یاد کړ. امنیه قمندان ازادي راډیو ټول په دې برید کې چې د نوي ولسوالۍ پر ودانۍ شوی دی 15 طالبان هم وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي.
دښمن تیره شپه په یو بجې باندې ولسوالۍ په مربوطاتو کې حمله کړې وه. دښمن درنه تلفات لري، 15 نفره یې مړه دي، شپږ نفره څو وره پورې پورې زخمیان دي او بېرته دښمن اکرشني کړې ده. موږ هم یو نفر شهید و، درې زخمیان لرو.
د هلمند عامې روغتیا رئیس ډاکټر عنایت الله غفاري هم د موساکله د مرکزي کلینیک د سوځېدلو خبره تاییدوي. څو ورځې وړاندې په موساکله کې د پولیسو پر یو ماموریت د وسلوالو په برید کې 12 پولیس ووژل شول او درې ټپیان شول. د موساکله او سنګین د نامنوي تر څنګ د تیرې ورځې د سهار نه په کجکی کې پیل شوې جګړه تر ماښام روانه وه. د هلمند د والی ویاند عمر ځواک وایي اوس په کجکی کې جنگ پای ته رسېدلې ده او هغه سیمې بېرته نیولې دي چې څو ورځې وړاندې د اردو او پولیسو له لاسه وتلې وې. د طالبانو ویاند کارسو په احمدي رسنیو ته ویلي چې د موساکله د ولسوالۍ پر ودانۍ په برید کې د قمندان صابر په شمول 20 پولیس وژلي او ټول مهمات یې د ځان سره وړي دي خو د هلمند امنیه قمندان دغه خبره نه مني. محمد الیاس صاحب د ازادي راډیو هلمند.
له تیرو او میاشتو رئیسه د لومړي ځل لپاره د ننګرهار ولایت د غنیخیلو په ولسوالۍ کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شو. همدارنګه د غنیخیلو په کلینیک کې د جراحي واټ څنګه هم فعال شو چې په دې اړه او د لغمان له کلینیک سره د مرسته شویو امبولانسونو په اړه د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری د راپور برابر کړی.
د ننګرهار د عامي روغتیا ریاست مسؤلین وایي دوی د ولایتي ادارې په لارښوونه او د سیمې قومي مشرانو او دیني علماو په مرسته د غنیخیلو په ولسوالۍ کې له اووه میاشتني ځنډ وروسته د چهارشنبې په ورځ په دې ولسوالۍ کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل کړ. د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وویل چې په دې کمپاین کې به د غنیخیلو ولسوالۍ څه باندې 1500 ماشومان واکسین کړي.
د پولیو د کمپاین چې کوم ستونزه وه دلته د ولسونو ترمنځ، هغه هم د ولایت د مقام او همدارنګه د ولسونو او د ولسوالۍ په همکارۍ سره حل شو. نن موږ عملا د پولیو کمپاین شروع کوو. انشاءالله امید د هغه 1500 ماشومان چې د تېرو اووه میاشتو راهیسې دغه واکسین نه پاتې وو، هغه هم په همدغه ورځو کې واکسین شي او هغه مشکل چې پخوا و هغه رفع شو په خیر.
کاموال وایي په ورته وخت کې د غنیخیل ولسوالۍ په روغتون کې د جراحي په برخه کې یو ودانۍ چې په وسایلو سنباله والو جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارله.
د شاله تعمیر ستاسو کوم ګوري د جراحي بخش لپاره همدارنګه ټروما سنټر او سوختګۍ مریضانو لپاره 3 ملیون زیات افغانۍ په ارزښت سره د المان د پیټ فاونډیشن په مالي مرسته د تېر یو کال په جریان کې جوړ شو، تجهیز شو، نن عملا ګټې اخیستنې ته وسپارل شو.
نوموړي وویل چې د دې ودانۍ په فعالیت سره به نه یوازې د غنیخیلو ولسوالۍ د ناروغانو ستونزه هواره شي، د دې ترڅنګ د جلال آباد تورخم د لوی لارې ناروغان به هم له دې واټ څخه برخمن شي. بلخوا د ننګرهار گاون ولایت لغمان کې له مرکزي روغتون سره د 4 امبولانسونو مرسته وشوه. د لغمان ولایت وایان سرحدي ځواک وویل چې دغه مرسته د سویډن کمیټې لخوا شوې ده.
د 7.7 میلیون افغانیو په ارزښت 4 ارادې مرسته شوي امبولانسونه نن د لغمان والي عبدالجبار نعیمی له لوري د عامې روغتیا ریاست ته وسپارل شول. البته دغه مرسته د سویډن کمیټې له لوري وه چې یو اراده امبولانس یې 7.2 میلیون افغانۍ ارزښت لري.
د لغمان د ولایتي چارواکو په خبره له دې امبولانسونو څخه به 2 د کابل جلال آباد په لویه لاره او 2 نور به د دولت شاه ولسوالۍ او فرشغان د سیمې په کلینیکونو کې د بیړنیو روغتیایي مرستو په خاطر ترې ګټه واخلي.
پولیو څه شی دی؟ د دې ناروغۍ واکسین د ګوزان په مخنیوي کې څومره مرسته کولی شي؟ ځانګړې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د راپورونو لړۍ ته په څو شیبو کې دوام ورکوو، خو د شیبه غواړو د ازادۍ په څپو کې پروګرام چې په راتلونکو یو ساعت کې تاسو ته وړاندې کیږي په دې اړه تاسو معلومات درکړو چې په دې نننی پروګرام کې به پر کومو موضوعاتو او مطالبو باندې بحثونه او خبرې کیږي. ستاسو ګډون هم په دې خبرونه کې مهمه برخه ده. د دې خبرونه جانقه الکوزای چې د دې خبرونه لوړاندې کوونکو دای د شپه په سټوډیو کې راسره دی او تاسو ته وایي چې هغه مهمه موضوع چې تمرکز پکېږي نن په باسونو کې کومه ده.
بله، تشکر تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د ازادۍ په سبو کې د موجوده د خبرونه هر پنځشنبه له 3 نه تر 5 پورې په مستقیم ډول خپرېږي او د نن ورځې د بحث موضوع ده د سولې مذاکرې او د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند امکانات. په دې ارتباط به خبرې وشي چې امکانات شته چې په روژه کې اوربند ټینګ شي او دا مذاکرې او خبرې چې روانې دا به څه ګټه ولري او څه عواقب به ولري.
بله، تاسو زمینه مچ تل په پروگرام کې لاوریدونکو نه هیله کوي چې متمرکز خبري وکي، لاندې خبري وکي، نو هغه خصوصیت چې اوریدونکي باید په خپل خبرو کې مراعات کړي. یو ځل بیا له همدې فرصت نه په استفادې سره تکرار کړئ.
تشکر مننه. د دې موضوع د من کوشش کوو چې ډیرو اوریدونکو ته د ټلیفونونو او یا د پښتنو امکانات برابر شي، زمينه مساعده شي. نو په همدې ارتباط باندې کوشش کوو، هیله هم ده چې دوستان لاندې پښتنې وکړي چې ډیرو دوستانو ته نوبت ورسیږي او محترم مېلمانو ورته ځواب ورکړي.
ډیر زیاته مننه کوم. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ په چپو کې د اوریدو لپاره دا خبرونه نن واوري چې د کابل په وخت د مازدیګر په 3 تر 5 بجو پورې خبريږي. د روژې موضوع مو واوري چې په روژه کې آیا د سولې امکان لري؟ وسلوال طالبان به دې ته څه ځواب ووایي؟ آیا د سولې غوښتنې به ومنل شي د روژې په میاشت کې کنه؟ همدا موضوع د یو شمیر افغان چارواکو او همدارس د ځینو افغانستان سره د ځینو نړیوالو مرستندویانو د روژې په مناسبت د پیغامونو مهمه موضوع هم و. په دې مناسبت په خبرو شویو پیغامونو کې چې د ولسمشر اشرف غنی، د اجرا رئیس عبدالله عبدالله، د امریکا د ولسمشر باراک اوباما، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې د مشر او په کابل کې د برتانیا د سفیر او ځینو نورو چارواکو لخوا خبر شوی تر ډیره د جګړې په بندولو او له بېوزلو خلکو سره د مرستې پر موضوع ټینګار شوی. جزئیات اجمل تورمان اوروي.
د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د افغان چارواکو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې، د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او یو شمېر سفارتونو لخوا د مبارکۍ پیغامونه خپاره شوي دي. د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د ولسمشر محمد اشرف غنی په پیغام کې تر مبارکۍ وروسته راغلي چې موږ د روژې په مبارک میاشت کې د سولې او پخلاینې په برخه کې په خپل ژمنه ټینګار کوو، خو کوم کسان چې د سولې غږ ته په جګړه ځواب وایي او د دغې مبارک میاشتې حرمت په پام کې ونه نیسي، نو د دردېدلو میندو او یتیمانو آزار به ورپسې وي. ولسمشر په خپل دغه پیغام کې د امنیتي ځواکونو غوښتي چې د تل په شان د امنیت د ساتلو لپاره پوره کوښښ وکړي او خلکو ته دا فرصت برابر کړي چې په دې مقدسه میاشت کې په آرام سره او ذهن د الله پاک په عبادت او خپلو کارونو بوخت شي. په پیغام کې وړاندې ویل شوي چې د امنیتي ځواکونو د شهیدانو د کورنۍ لپاره د مرستې په صندوق کې 90 میلیونه افغانۍ راټولې شوې چې د مرستې دا لړۍ به د روژې د مبارک میاشتې په پیل سره عملي شي. د روژې په مناسبت د ولسمشر په پیغام کې راغلي چې په دې میاشت کې بل مسلمان ته لاس ورکول یوازې وجیبه نه ده، بلکې د عبادتو د تکمیل وسیله هم ده. په همدې وجه ټول افراد او موسسات کولی شي چې د خپل وس په اندازه د خیر په چاره کې برخه واخلي. د کار ټولنیز چارو شهیدانو او مالین وزارت او داسې نور ادارې د خپل امکاناتو په حد کې له بېوزلو کسانو او کورنیو سره مرسته کولی شي. د غرض ملي سوداګر، اقتصادي او ټولنیز شرکتونه او خیرمن بډایان کولی شي چې د اسلامي اخوت په اساس خپلو بېوزلو وطنوالو ته د مرستې او محبت لاس ور اوږد کړي. له بلې خوا لازمه ده چې د ضروري توکو د بیو د جګېدو مخه ونیول شي. د مسؤولو ادارو وظیفه ده چې احتکار کوونکي تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي. د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په پیغام کې هم د روژې د مبارک میاشتې مبارکي ویل شوې او راغلي چې سږ کال روژه په داسې حال کې راغله چې زموږ هیوادوال هره ورځ د وینې تویدنې او وژنې شاهدان دي. د ښاغلي عبدالله په پیغام کې هم راغلي چې حکومت په دغه میاشت کې د سولې په خبرو ټینګار کوي او له وسلوالو مخالفینو هم همدا تمه لري. بلخوا د اجرایي ریاست لومړی مرستیال انجینیر محمد خان هم د یو پیغام په ترڅ کې د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت افغان ولس ته مبارکي ویلې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د روژې په مناسبت په خپل پیغام کې مسلمانان یو د بل مرستې ته رابللي او ویلې دي چې په دې توګه د فقر او بېوطۍ د ختمولو په وړاندې هڅه وشي. ولسمشر اوباما دغه شان په دغه پیغام کې د امریکا مسلمانان د روژه ماتي د کلنیو مراسمو لپاره سپینې ماڼۍ ته غوښتي دي. د روژې په مناسبت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیس په پیغام کې د مبارکۍ ترڅنګ هم د جګړې په خکېلو ټولو غاړو غږ شوی چې د دې میاشتې درناوی وکړي او کورنۍ پرېږدي چې د سولې په فضا کې خپل عبادت وکړي. نوموړي په خپل پیغام کې هیله څرګنده کړې چې د روژې په میاشت کې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره زمینه برابره شي او ملګري ملتونه په دې برخه کې د افغانستان له خلکو سره خپل ملګرتیا ته ادامه ورکوي. دغه شان په افغانستان کې د برېتانیې سفیر میرمن کارین په یو پیغام کې د روژې د مبارکې میاشتې مبارکي ویلي او لیکلي دي چې دغه مبارکه میاشت زموږ ګډ وجایب راپیادوي چې سولې ته درسېدو او د هر انسان د عزت او حقونو رعایت کول دي. د برېتانیا د سفیر په وینا په دغه هیواد کې هم نږدې 3 میلیونه مسلمانان د افغانستان د مسلمانانو سره یو ځای روژه نیسي او عبادت کوي. دغه شان د روژې د مبارک میاشت په مناسبت د ګڼو نورو دولتي او بهرنیو موسسات لخوا د مبارکۍ پیغامونه خپره شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
غلام دستگیر له لشکرګانه په خپل سمس کې لیکلي دي کچېره وسلوال طالبان د روژې په مبارک میاشت کې د اوربان خبرونه مني، نو د ټولو افغانانو د نفرت سبب به وګرځي. عبدالله کندهار په خپل سمس کې لیکلي له هر مسلمان نه هیله لرو چې د روژه کې د روژې د مبارک میاشتې په درناوي په امن ژوند وکړي. احمد محبی له دایکندی نه لیکلي چې سوله له یوې خوانه کېږي، باید سوله دوه اړخیزه وي. او غلام دستگیر له لشکرګانه په خپل بل اسمس کې لیکلي دي له ټولو هغه افغانانو هیله لرم چې اقتصادي وضعیت یې چې ښه دی، د خپلو بېوزلو ورونو سره تر خپلې وسې د روژې په مبارکه میاشت کې مرسته وکړي. زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار له او د مازدیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. قدرمن اوریدونکو، د مازدیګر په اوو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مازدیګر له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مازدیګر تر او ازادي راډیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدرمنو، د خبرونه په دوام کې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، کور کلی او د لوبو له ډګره اونیز پروګرامونه لرو، خو دا وخت د ماسپښین دوه بجې او دېرش دقیقې دي. احمد شیبر د مهمو خبرونو لنډې زوروي.
د افغانستان خلک په دغه هیواد کې د جګړو له شکیلو خواوو غواړي چې د روژې په میاشت کې د اور بند وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي سیمه ییز پولیس له خپلو صلاحیتونو ناوړه ګټه اخلي، خو امنیتي چارواکي تر ډیره داسې اندېښنې د وسلوالو مخالفانو د منفي تبلیغاتو زیږنده بولي. د بلخ ولایت چارواکي هغه اندېښنه بې ځایه بولي چې ګواکې د عطا محمد نور په مشرۍ عملیات د ملیشه ځواکونو لخوا ترسره کیږي. دا هغو هیوادو د اقتصاد وزیران نن په لوکزمبورګ کې راغونډیږي چې ایرو پکې چلی شي. د ایرو زون دغه وزیران ډیر لږ هیله مند دي چې د یونان د پورونو د بحران په اړه وی موافقه ته ورسی شي. د روسیې د اقتصاد وزیر وایي که چیرته اروپایي ټولنه پر روسیې بندیزونه تمدید کړي، ماسکو به د اروپایي ټولنې پر زراعتي محصولاتو خپل بندیزونو ته ادامه ورکړي. ټاکل شوی ده چې د جون په 22مه اروپایي ټولنه د شپږو نورو میاشتو په مخه پر روسیې لګولي بندیزونه تمدید کړي. نه تنه د امریکا په کارولینا ایالت کې په یوې پخوانۍ افریقایي کلیسا کې نن د ډزو پر مهال ووژل شول. او چاد وروسته تر دوو ځانوژونکو بریدونو پریکړه وکړه چې تر دې وروسته ښځې حق نه لري چې داسې حجاب واغونځي چې مخونه یې پکې پټ کړي وي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
د سلام پوړند کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکو ټولو سوداګرو او متشبثینو ته خبر ورکړی چې د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراکي موادو بیې راټیټ کړي. د دې وزارت ویان مسافر خوندي ازادي رادیو ته وویل چې سوداګرو هم ژمنه کړې چې دې موضوع ته به جدي پاملرنه کوي. د شغلي خوندي په خبره هر هغه څوک چې خوراکي او یا غیر خوراکي مواد په لوړه بیه پلوري، پر وړاندې به قانوني چلند وشي. د افغانستان د کارګرانو ټولنه پر حکومت انتقاد کوي چې د کارګرانو لپاره د کار زمينه نه ده برابر کړې. د دې ټولنې مشر معروف قادری ازادي رادیو ته وویل چې حکومت د کارګرانو ژوند او اقتصادي وضعیت د ښه کولو په برخه کې خپل کړې ژمنې نه دي عملي کړې. ښاغلي قادری زیاته کړه چې د کارګرانو ستونزې مخ په زیاتېدو دي او د دوی په ژوند کې تر اوسه هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. نوموړي له حکومت څخه وغوښتل چې د کارګرانو د ژوند ښه کولو ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین وایي چې د مالیې له وزارت سره دې نتیجې ته رسیدلي چې افغانستان ته د هغو وسایلو پر وارداتو مالیه لوړه کړي چې دننه په افغانستان کې هم تولیدیږي. د دې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده ازادي راډیو ته وویل چې د مالیې وزارت سره به د دوشنبه په ورځ په دې اړه بشپړه خبرې وکړي. د ښاغلي کمینزاده په خبره اوس مهال افغانستان په شلو قلمو موادو په ځان بسیا دی. دی وایي د اړینه ده چې افغان حکومت داخلي تولیدات ته په دا ډول وده ورکړي. د خبرونو پای
د ازادي رادیو خبرونه اورینن. په افغانستان کې د روژې مبارکه میاشت پیل شوه. له افغانانو سره په یو ورځ د نړۍ لسګونه میلیونه نورو مسلمانانو هم روژه ونیوه، خو په ځینو هیوادونو کې تر اوسه هم روژه نه ده پیل شوې. آیا داسې امکان نه لري چې د نړۍ ټول مسلمانان په یو ورځ روژه ونیسي او په یو ورځ اختر ولمانځي؟ په دې اړه د روژې په مناسبت د ازادۍ رادیو په ځانګړي پروګرام کې خبرې اترې واورې. قدر منوریدونکو، د دې خبرونې وروسته د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه مه هېروئ.
مولانا صاحب صدیق الله فدایی ازادي رادیو ته شراغلی، د روژې د مبارک میاشتې په پیل کې عادتا یو شمېر اسلامي هیوادونه په یو ورځ روژه پیلوي، ځینې بیا لکه پاکستان وروسته شروع کوي. د شریعت له مخې تاسو دغه مسله څرنګه ارزوي؟
د سیدی چې په اجتهادي مسایلو کې اختلاف شته دی،
او دغه اختلاف چې دی نو بعض علما وی چې لا عبرت للاختلاف المطالع دا چې په کوم ځای کې سپوږمۍ لیدل کیږي او په کوم ځای کې شاهدان تیریږي دوی په شرح کې کتاب القاضی ال القاضی ورته ویي چې په یو مملکت کې اسلامي مملکت کې میاشت ولیدل شوه روژه شوله نو ټوله اسلامي نړۍ مکلفه ده لیکن بعضې یوه ډله د علماو ویي چې هغه نشته دی باید فرقي که مونږ په سعودي کې میاشت وینو په پاکستان کې نه یې لیدل شوي نو مونږ یې باید په پاکستان کې وګورو نو دا یو اجتهادي اختلاف دی چې د امت د اختلاف سبب ګرځېدلی دی که اسلامي علما وتوانېدلی شي چې په آینده کې دغه اجتهادي اختلاف سره رفع کړي او یوې نتیجې ته ورسیږي چې دغه روژه لکه چې حج په هماغه ورځ کې چې په ټوله په هغه کې اعلان وشي نو ټوله نړۍ کې حاجان په عرفه باندې ولاړ وي او د حج مراسم په ځای کوي نو دا به ښیي که اسلامي امت په دغه ځای کې یو وحدتې نظر ته ورسیږي او په یوه ورځ باندې روژه شروع کړي او په یوه ورځ باندې اختر کړي.
مولانا سفیده، تاسو کې افغانستان ته هم سفرونه وکړل او په افغانستان کې مو له یو شمېر دیني عالمانو سره خبرې وکړې، په دغه سي اجتهادي عمومي مسایلو باندې هم تاسو هلته خبرې کړې دي؟
د سې دي چې وو دا خبرې باید وشي، لیکن زمونږ د امت غټ مشکل دا دی چې مونږ په دې اسلام کې اجماع الامت لرو چې د امت علما باید سره راټول شي او په حادو مسایلو باندې د هغې د حل د لارو دپاره وغږیږي او په اجتهادي مسایلو باندې نوي فکرونه نوي وختونه نوي مشکلات چې پیدا کیږي هغې باندې باید سړی خبرې وکړي. اوس مثلا زمونږ مثلا اجماع امت دې ته ویي چې مثلا د طب علما او دیني علما سره په یو مسله کې توافق ته ورسیږي. اوس مثلا د ارګان شپین دی، یعنی د ارګان بخل یو بل ته کنه، یو مثلا یو سړی ګرده نه لري یا بل ورته ګرده بخي، آیا د شرعي دینګان عادت شه دي؟ په هغه وخت کې کله چې د اسلام پیغمبر مبوس شوی وو دغه عملیاتي او جراحي او طبي سیستمونه دومره پیشرفته نه وو چې سړی په دې کې فتوا ته ضرورت، لیکن منګه نن د نوي فتواګانو نوي اجتهادونو نوي مشکلاتو سره مخامخ یو چې په دې کې باید د امت علما د هر سوال لپاره د هر پوښتنې لپاره باید نوي جوابونه پیدا کړي او د امت او د اسلامي امت خلکو ته یو قناعت بخش ثواب ورکړي.
که چیرته بیرته روژې ته راوګرځو، په عربستان کې خلک روژه ماته ژر کوي خو بل ورته فرضاً په ایران کې خلک روژه ماتی په ځنډ کوي، دغه مسایل د ولې د اختلاف ور شوي؟
خو دا ما درته وویل چې مسله د اجتهاد مسله ده، ټولو په احادیثو باندې استناد کړی دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلی دی چې زما اصحاب کن نجومی بی ای قوم اقتدیتم اهتدیتم، که دی هر یو اسلام دی صحابه و پوری تاسی اقتدا و تړله. اوس منګه په اهل سنت والجماعت کې څلور فقهي مذهبونه لرو، حنفی دی، شافعی دی، مالکی دی، حنبلی دی. نو دغه قدی چې یو څوک لاسونه لاندې تړي یو پاس تړي دا فرعي اختلافات دی، لیکن په اصل کې په عقیده کې چې دی د مسلمانانو ټولو عقیده یو شی ده او هیڅ اختلاف پکې نشته دی، لیکن دغه فرعي اختلافات تم باید یو د پای ټکی کېدو، ځکه چې جهالت په امت باندې حاکم شي دغه واړه فرعي اختلافات چې اصلا د رحمت سبب ګرځيږي دا د دې باعث شي چې د خلکو په منځ کې مثلا جګړې او بعضې بدبینیګانې پیدا شي.
مولانا صدیق الله فدایی، مننه. په بل خبرونه کې به د روژې په فضیلت خبرې وکړو.
لوبو له میدانه
چزاد بلیزینګ دی بول داون دی ګراوند اوور اکسټرا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبول میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو لاري د سپورت نړۍ مهم راپورونه او مرکه اوري دغه پروگرام په اونۍ کې دوه وار خبريږي یو وار د دوشنبه ورځ او بل وار هم د پنځ شنبه په ورځ په اوسنی پروگرام کې د افغانستان د کونګ فو د ملي ټیم لپاره به انتخابي سیالیو مرکه اوري او همدارس د کابل د نجونو ترمنځ د والیبال د سیالیو په اړه درته ریپورت خبريږي بلومری سر کې بعد افغانستان د کونګ فو د ملي فدراسیون له رئیس عبدالرحیم یوسفی سره مرکه درته خبره کړو د افغانستان د کونګ فو فدراسیون د ملي ټیم د انتخاب لپاره 22 لوبغاړي له 200 لوبغاړو څخه انتخاب کړل البته دوی د یو لړ سیالیو په لړ کې ملي ټیم ته انتخاب شوی دي خدای چې په دې اړه د افغانستان د کونګ فو فدراسیون له رئیس عبدالرحیم یوسفی سره مرکه د الیاس صالح نوارو
دا سیالي انتخاب ټیم ملي و چې موږ غوښته چې تیارو کې د اتیوشت ولایتونه ګران تر غلې وو او د خپل منځ کې مسابقه وکړه او د دې مسابقه نتیجه تاسو چې موږ وکولای شو چې دوی درس خطه کړو ځوانانو د کانفو ملي ټیم ته انتخاب وکړو
یوسف صاحب د دې سیالو ارزښت څه دی
د دې سیالو ارزښت دا دی چې هر فدراسیون چې په افغانستان یا په هر مملکت فعالیت کوي هغه هر عمر باید خپل ته یو ملي ټیم ولري چې دا ټیم دا ملي ټیم کولای شي چې مثلا هر کله چې دا ټیم غوښته چې بهر ته وځي دا فقط یوازې د ملي ټیم ځوانان کولای شي چې مثلا بهر ته وځي او هغه ټیم هغه وخت ملي دی چې مثلا ټول هغه مملکت افراد خپل ځان هلته ویني لکه چې موږ د اوس اتوشت ولایتونه حتی د شغنان ولسوالۍ د تخار د غلو د غور د قندهار پکتیا فراه خوست ګردیز پکتیکا جلال آباد همدغه سه لغمان او پنشیر تخار ټول د اتوشت ولایتونه د سره غلو دا خپل یو دا هم دا اتوشت ولایتونه چې دلته مې دلته مسابقه وکړه او خپل منځو کې مسابقه وکړه دا یو کولای شي چې مثلا هغه نشه مسابقه تمام شو د ټول ولایتونو فقط 22 ځوانان خپل ځان په ټیم ملي باندې ورسوله
یوسف ستا سوال چې په دې مسابقه کې د 28 ولایتونو لوبغاړي راغلي او دلته کابل کې د لوب لپاره د دې معنی دا دی چې د ملي سیالي دی یو ملي فدراسیون ده او د لوبغاړي اشتراک هم کوي او د تاریخ چې هم لري د دې ټولو شایانو په پام نیول سره ستاسو غوښتنه د مقامات نسیدي
زه ته دومره وایم چې زه د تجارت نه کوم توقع نه لرم چې هغه خپل غوړي خپل ورزشکارانو کې په خپل ولایتو کې کوم تشویق وکړي هغه د هغه وظیفې هم از خپل دا دعوت نه کوم ځکه چې یو ورزشکار خپل د غرور لري چې هغه نو غریز خپل لاس چاته د دراز کې چې ماته کومک مرسته وکړي یا دا وکړي اما که خپل څوک دا مرسته کوي هغه په هغه خپل باندې اړیکه لري اما زما توقع دولت دا دی چې د تربیت بدني سپورت او کمیټې ملي اولمپیک داسې یو سره وګرځي چې هغه خپل ورزشکاري نه چې داسې یو سره چې لکه تر اوسه پورې نه پوهیږي مثلا تربیت بدني سپورت د یو مملکت په کومه ساحه کې فعالیت کوي زما نظر دا دی چې مثلا تربیت بدني سپورت او کمیټې ملي اولمپیک هدف دا دی چې مثلا د وطن ته افتخارات راوړي دا افتخارات هغه څوک راوړي چې مثلا خپل مسلکي او متاسفانه اوس تریا بدنی سپورت کمیټې ملي اولمپیک د مسلکي سره چې هغه خپل ورزشکاري هغه خپل وکولای شي چې مثلا ورزشکارانو ته طرح او برنامه او برنامه ورکي هغه سره نشته زه فقط یوازې غواړم چې مثلا دولت په دې باندې ښه توجه وکړي او یو څوک باید دلته اوس مثلا تریا بدنی سپورت سرپرست لري باید یو کس دلته راولېږي چې هغه خپل ورزشکار وي او مسلکي چې وکولای شي چې مثلا دا ورزش خو مدیریت وکړي
ستاسو برنامه ستاسو راتلونکي برنامه دی کونګ فو فدراسیون لپاره سي دي
زما خو برنامه دا دی چې مثلا مخکې خو مخکې چې مونږ د ټیم ملي مسابقه ونیسو مونږ د کابل لیګ برتر کابل کلبونه ولولې پس هغه مثلا دوه هفته پس هغه مونږ اوس مثلا د ټیم ملي مسابقه واخیسته او پس دروژن مبارک نه مونږ غواړو چې د ځوانان او نو ځوانان لیک کابل په ستاکه ونیسو او همدا خوځي دا لیک په ولاتو کې هم د سپرش ورکو چې پاست هغه نه ځکه چې فقط یوازې لیک کولای شي مسابقې د لیک کولای شي چې مثلا دا سپورت رشت او انکشاف فقط یوازې دا مسابقه دي کې د ماستر کېږي. پس د هغه نه مثلا هر ورزشکار چې مثلا دا مراحل طی وکړي دا کولی شي چې مثلا هر کله چې بهر ته ځي بیا د هغه نه د بهر نه افغانستان ته افتخارات راوړي. که یو ورزشکار دلته کوم برنامه ونه لري فکر نه کوم چې په بهر کې دا وکولی شي چې مثلا خپل وطن ته افتخارات کمایي وکړي.
اوس هم راځو د رپورټ په لور. د کابل د نجونو ترمنځ د والیبال سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ د بدني روزنې په ریاست کې پیل شوې او هدف یې د کابل د نجونو د والیبال د منتخب ټیم لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل دي. ابراهیم صافی د لوبو ته ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د انجونو د والیبال ملي او د کابل منتخب ټیمونو ته د غوره لوبغاړو د انتخاب د سیالیو په لومړۍ لوبه کې کاردان د سری میاشتې ټیم ته ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې چې د بدني روزنې د ریاست په جامنیازیم کې ترسره شوه د کاردان ټیم 28 امتیاز خپل کړي، حال دا چې د سری میاشتې ټیم یوازې 26 امتیازونه ترلاسه کړی شول. د کاردان ټیم یو لوبغاړی دنیا وایي دوی خوښ دي چې په دې ډول لوبو کې برخه اخلي او هڅه به وکړي چې ښې لوبې وکړي.
خیلی خوشحاله هستم با هم تیمی جدید خود تانستم یک مقامو به دست بیارم و یک بازی رو ببرم.
بل لور ته د انجونو د والیبال یو شمېر غړي بیا د والیبال په فدراسیون د بدني روزنې په ریاست او د المپیک په ملي کمیټې انتقاد کوي چې والیبال ته کومه پاملرنه نه کوي. دوی غواړي چې اړوند ادارې باید دې لوبې ته زیاته پاملرنه وکړي او لوبغاړو لپاره دې د تمرین ښه امکانات برابر کړي. فروزان هادی یو له دغو لوبغاړو څخه ده او وایي
نمیتونیم مسابقاتی که نزدیک مثل همسایه پاکستان، ایران و یا رقابت کنیم. به نظر من عدم امی که نبودن توجه خود مقامات از فدراسیون والیبال گرفته و خود المپیک رو و سایر کسایی که در رأس هستند.
خود بدنی روزنی ریاست بیا وایي هر څه چې په واک کې لري هغه انجونو او هلکانو ته برابر کړی دی. په دغه لوبو کې د کابل ښار شپږو ټیمونو برخه اخیستې او دا لوبې به درې ورځې دوام وکړي. افغانستان په تیرو 14 کلونو کې د سپورت په برخه کې ښه ځلیدلی او توانیدلی چې په ځینو برخو کې ښې لاسته راوړنې هم ولري، خو د انجونو د والیبال په برخه کې لا هم ځینې ستونزې موجودې دي.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بلې مزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم ښې شېبې ولرئ.
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو اوریدونکو ستړي مشي هغه روختونه چې خپل کثافات به ځای چوي خلک یې لکه مستونځو سره مخ کړي
ښکاری یا مثال لسرم پوښنه خلک پر خېجو یا یو کښنه اخی یا داس کیږي چې خلک مرز اخی
مسول کسان په دی اکله څوی
یو نل مورتلب اوګد غوند ورکړی دی پغې کې موږ د مواد سوزو اکثرا د شپې له طرفه بیا هم د اتموسفیر او د هوا د چټلوالي سبب ګرځي یا مبل چاره نه لرو
لدی مطلب سره تمثيلي ټورام چمتو شوی لمه فرشتي مرسل سره وسی در من دوستانو کثافات کدی روختون وی هم د نوروزاینو د خلکو د استوګنی سیمو کې چول غنیسی ستونزې پیدا کوي نو ځکه باید خوندي ځای ولري. خو په دې روسي کې لیدل کېږي چې په امولارو کې خاوري خځلې د خړو پاتې شونی او ان د روختونونو کثافات چې د دوا بوتل پچکارې ستنې او بمبې هم پکې وي پرتی وي. په فایل کې څو تنه د خپل سیمو پاک لوي چې د روختونونو کثافاتو پوزې تر وستلې
ډاکټران د جدید څه کار کوي او عام خلک به څنګه نه دي ساحه ورته جوړ کړي چې هغه غلطه غورځې د سیو مسنوي شې ورته جوړ کړي چې سو زمينه پکې سې خو بیرته مال د باندې وغورځي ټول هغه غلطه ګن مندې په باندې جوړ کړي شاوخوا کورونه تشته ده پچکارې ګانې دي د بوتلې دي د نورې سورنجونه ستنې دي لاره کې پرتې دي
ځای غورځي ممبی او بلاوبتر او دغسیان ښکاري یا مثال لسرم پوښنه خلک پر خېجو یا یو کښنه اخی یا داس کیږي چې خلک مرز اخی
سن مهم لدل دی دوا بوتلو ندی او د سیرم بوتلو ندی او اشکارګان دی بندي دی دمو لدل دی پر دی باندې مچان ګرځي موږ قسم دغه ورته مګاسته مچان باندې ګرځي دا ډیر کسافتونه دي اسکه مرزونه پیدا کیږي اوس ته غرزولي دا ولوتي غرزولي اته دا ولي ورسره بدبوي
د فاریا بوستونکو محمد ګل وای چی دی غوی پسیمه کې روختونونه کسافات به ځای نه اچوي خو کله چې د کابل ښار ته راغلی دلته هیڅوک د دې پیغام کې نه دی چې کسافات یو مناسب ځای وچوي د نزوانا د روختون لرئیس ډاکټر حتیق علی مینه پوښتلی چې په روختون کې اضافه او بیکاره شیان کوم دي او په لار کوڅو کې اچول څومره زیان رسوي
ټول دغه باطل شیان یا اضافي شیان چې په شفاخانه کې پاتې کیږي په دوه ډول دي یو عمومي اضافي مواد دي یا شیان دي چې 50% تشکیلوي لکه همدغه د سرنجونو پلاستیک چې دی یا مثلا د دوا او پوښونه دي یا داسې نور مواد دي چې هغه ضررناک نه دي اما 15% نور هغه خطرناک مواد دي چې هغه نه ډاکټر هم متضرر کیږي نرس او قابله هم متضرر کیږي او کم چاپیریال چلته خلک پکې کار کوي ماشومان دي یا که شاروالۍ کار کوونکي دي دا ټول تینه متضرر کیدلی شي نو ښه خبره دا ده چې دغه 15% مواد چې هغې کې ستنې شامل دي په هغې کې پلونه شامل دي په هغې کې ټول هغه مواد چې دي یو مریض سره کارول شوي وي مداخله پکې شوي وي نقطې زوي او یا کم میکروبي شیان دا پکې شامل دي نو ښه خبره دا ده چې دا 15% مواد چې ډیر زیات مضر دي هم د پرسونل لپاره هم د خلکو لپاره دا په دریو طریقو باندې لمنځه وړل کیږي یوه طریقه دا ده چې په آزاد هوا کې وسوځول شي دومه طریقه دا ده چې دغه مواد یا دغه باطل شیان چې کوم دي په ځمکه کې ښخ شي ماین زیر ورته معلوم وي دریمه خبره دا ده چې د انګلیسي او اصطلاح ده چې انسنریشن وایي یعنی دا انسنریشن داسې یو پروسه ده چې یو ماشین ورته پکار دی د انسنریټر په نامه او دا فکر کوم ډیر لګښت ته اړتیا لري په بعضې شفاخانو کې شته دی په ټولو کې موجود نه دی لوړ مصرف ته ضرورت لري ډیر غټ ماشین دی چې دا ماشین اصلا دوه برخې لري لاندنۍ برخه تقریبا 100 درجې د سانتیګریډ حرارت تولیدوي چې دا ټول مواد پکې واچول شي نو په لوګي باندې بدلیږي او دا لوګي خو بیا مضره دی نو د دې لپاره پورتنۍ برخه چې بیا د 1100 درجې د سانتیګریډ حرارت تولیدوي چې دغه دود په غیر زهري ماده باندې بدلوي چې بل اخره خلکو ته ضرر نشته هیله مو همدا چې که په دولت کې دا توانایي چې په اکثرو دولتي شفاخانو کې دا رایج شي رواج شي تر څو د دغه موادو له ضرر څخه هم خپل پرسونل او هم خلک په امان پاتې شي
دا چې د روختون پاتې شونې شیان د انسان پر روغتیا کومې بدې اغېزې کوي بیا هم ډاکټر حلیمی وایي
تاسو ګورئ یو خو د محیط او د چاپیریال ککړتیا اخو یو موضوع ده چې خلک ناراحت دي تنفس ښه نشي کولی ټولو ګوره چې خلک په کوڅو کې سرکونو کې روان دي د ټولو تندي ترش او ډیر غمګینه ښکاري دا په دې معنی چې له دې دود نه اذیت دي په عذاب دي له دې ګرد غبار څخه په عذاب دي نو طبیعي خبره ده دوی به له یو خوا نه ماسک نه استفاده کوي له بل خوا نه به څادر نه استفاده کوي له بل خوا دا محیط خوشایند نه دی ورته یعنی د اجتماعي له پلوه خلک خوشحال نه دي له دې محیط نه بله موضوع چې ډیره مهمه ده هغه د میکروبونو او د انتاناتو انتقال دی بدبختانه په افغانستان کې ایډز ولري یا ایچ آی وی ولري چاته وایي نه چې زه دا تکلیف لرم ستنې څخه استفاده کوي او هغه بیا په مسؤوم ځای کې ځای په ځای نه شي طبیعي خبره ده له هغې نه به هغه ماشومان چې موږ او تاسې ګورو د غربت او غریبي له وجې نه یې پلاستیکونه په شا دي همدغه کوڅو کې ګرځي چې د شاروالۍ نه کم شی پاتې شوي یا د شفاخانو په اطرافو کې دا وړي یا سوځول کیږي کور کې یا نورې استفادې ته نه کوي د انتقال یوه ډېره سري او ښه لارې همدا ده چې نورو ماشومانو ته او د چاپېریال نورو خلکو ته مثلا ایچ آی وی ده انتقالیږي زیړی انتقالیږي د سایر نور امراض دي چې انتقالیږي نو که چېرته دا حالت همداسې روان وي زه فکر کوم چې همدا اوس چې تور زیړی او ایچ آی وی یا ایډس په سرعت روان دی خدای نه خواسته ده به نور هم همدغسې سري روان وي
د روغتون د پاتې شونو موادو د سوځولو لپاره یو خاص ماشین ته ضرورت دی چې قیمت یې هم ډېر لوړ دی نو ځکه خو یې ټول روغتونونه نه لري له ډاکټر حتیق علیمینه مو پوښتلی چې دوی د روغتون کثافات چیرې اچوي
تقریبا یو افغانی انسینریٹر جوړ کړی دی چې عین بخاری رقم دی، یو نل مو ورته لږ اوږد غوندې ورکړی دی، په هغې کې مونږ دا مواد سوزوو اکثرا د شپې له طرفه چې دود هم خلکو ته ضرر ونه رسوي او دود خو بېلغې پورته هوا خواته ځي. په هر صورت بیا هم د اتموسفیر او د هوا د چټلوالي سبب ګرځي، اما بله چاره نه لرو. او دومه طریقه د همدغې خښولو دی، کارګر لرو، هغه ته هم لازمې لارښوونې کړي دي. په دې شیانو مو پوه کړی دی چې څه رقم سوزول کېږي او په کوم ځای کې باید خښ شي. نو مونږ له دې دوو طریقو څخه استفاده کوو.
روغتیا وزارت هم دا مني چې په ټولو روغتونونو کې هغه ماشینونه چې بیکاره مواد وسوځوي نشته. خو دوی ټولو روغتونونو ته ویلي چې کثافات په لارو او کوڅو کې ونه چوي، خاکې کړي، یا یې هم داسې سیمه کې وسوځوي چې دوی خلک په تکلیف نه کړي.
دغه ستاندرد وسیله ده چې د روغتون د کثافاتو د سوځولو لپاره ده. ممکن په ټولو روغتونونو کې نه وي، ځکه چې ډیر قیمت لري او پراخ ځای غواړي. د دې لپاره چې د روغتونونو کثافات بې ځای ونه چول شي، موږ د هر روغتون له مسؤل سره غږېدلی یو او په بار بار مو ورته ویلي دي چې د روغتون کثافات د خلکو د استوګنې له ځای نه لرې وسوځوي، ځکه چې دا کثافات د انسان روغتیا ته ستر ګواښ دی.
قدر من اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. تر اوسه خو په دې وغږیدلو چې ځینې روغتونونه خپل کثافات بې ځایه ځایونو کې اچوي. ډاکټر حلیمی وایي داسې کسان هم شته چې په روغتون کې د خوړو پاتې شونی او نور شیان اچوي.
د لوړو مقاماتو نه نیولی بیا تر ټیټو خلکو چې هغوی د تعلیم له پلوه مخکته دي، په دواړو کې دا ستونزه شته دی. په لاره روان دی، په یو ښه لنډ کروزر کې، ښه موټر کې ناست دی، او پیپسي څخه استفاده کوي، بوتل به یې سواري. همدغه غلط رواج دوی په شفاخانه کې هم همداسې دي. کله یو شي څخه استفاده کوي، بیا یو ځای کې غورځوي. مثلا یو ستنې څخه استفاده کوي، یا ټابلیټونو څخه استفاده کوي. مثلا محافظتي شیان دي، دوی نه استفاده کوي، دا بیا په ناوړو ځایونو کې اچي. یعنی دا مشکل په ټولو طبقاتو کې شته دی. زما هیله له ټولو نه دا ده چې اول شخصي حفظ صحه مراد شي، بیا خپل د کورنۍ حفظ صحه مراد شي، بیا خپل د چاپیریال او محیط، او بالاخره د ټول افغانستان مسله بیا پکې راځي. اما مهمه خبره هم دا ده چې ټول کارونه موږ په حکومت موانه شو، ټول کارونه په یو موسسې او انجیو باندې موانه شو. اول موږ خپل مسؤول استو، بیا نور خلک مسؤول دي.
د ډاکټر حلیمی په نظر کار څوک خپل د کورنۍ او ټولنې پاکي په نظر کې ونیسي، په ما اصطلاح دنیا به ګل او ګلزار وي. په دې اکله د کابل دی اوسیدونکو حامد او نجیب خبرې هم اورو.
خلک دا مسولیت لري، کټونه خرابېږي یا روجایانې ماشومان له خوا چټلېږي، هغه باید صفا کې ومینځل شي. کیلو پټوکی دی، مڼو د نور میو پټوکی دی، اته باید خلطه یا لفافه پیدا کیږي کې واچي هغه خونی نه بهر کی. څنګه چې دای په لومړي ځل هغه خونی ترازی یو مریض دروړي، باید په مغه ډول باندې بیرته هغه خونه بل مریض ته پریږدي. نن کده دا کار وکي یو مریض دا کار وکي، سبا بل دا کار کوي، په لخر دغه یو کلتور باندې وړي.
غوړو سره د خپل څه پاک وسیږي، شفاخانه خود پاک ده. شفاخانه څو وخت نور دري چپارکټ نن دی څه کاغذونه ولي بغل بغل ان توي نسی ته شي زنه به مراد کو.
قدر من دوستانو، اوس تمثيل ټوټه اروپا تمثيل ټوټه کې دغه کسانو په اړه خبري شوي چې ماشومان ته د دروغ وادي ورکوي.
واخزه چیرته ماشومان څنګه قرار قراری ده؟
ماشومان می وېد کړه شور مکه وچ اوس بیا راوي کسي
خو هیڅ نه وېد کېدل. څنګه منن وېد کړی دي؟ زه دې ته حیران یم.
سړیا په دې باندې می وېد کړه چې پلارم راسي تاسو بغواشت بیا
دا وخت بغواشت زی بوزم.
اوس ما کله وینه چې رښتیا ای بوزه، خو یو خبر و ورته و میکړه
په دې باندې دې بده کړه.
او
نه داس مکه ابل ورځم د دروغ وادي ور کړی ما ته ناسو جوړنې چې مور می وعده راکې ما ځای نه گئی.
وې خورې ته نه په خبرو پسې ګرځي ما شوم ده لیک سات کو جوړې به ته آرامېږي چې کوي لا یادې وزي.
وخزه دا د یاد وتلو خبره نه ده. ام دغه ماشوم دی و ورځ دروغ، دوه ورځ دروغ، درې ورځ دروغ ورته وای. اخر ولا کنه د ثانه یا وشي نه زمانه وی به د مور پلان مټول عمر مونته دروغ وای. ولې دغه څه کوي؟
بیا دی ولا که رښتیا خبره مو مني.
او بل دا خورج د ماشوم سره څومره د دروغ وادي وشي، هم دغه څه تربیه اخلي او د خلکو سره هم دغه څه چلند کوي. بیا دا نن ما د چا سره دوه ځای واده کړی و چې باید فاتحه ته ورشم، خو دواړه به پریدم. او تا دې ماشومان سره واده کړی اول به دوی بیا
و سره یا اوس د ماشومان د پاره فاتحه پرې دی لا شخ پلی فاتحه ته
نه بس فاتحه ته بل ورځم نن به ضرور ماشومان بیا.
او خیر اوسه وروره دغه نن یې بوز اتمی چې دغه واده ور کړی ده بوز چکر ته بغواش هر ځای ته چی بوز
بیا مای. خو خزي د دین وروسه به غلطی وادي نه کړي ماشومان سره.
آزادی رادیو لوونه تر وو.